فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو ستړي مشي ز اجمل اندم او د ځوان فکر په نننې خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن د تلویزیون نړیواله ورسته نړی تلویزیون په نوم یو څه د 19مې پیړۍ په پای او د 20مې پیړۍ په لومړیو کې وپیژندل. افغانستان کې د افغانستان دولتي تلویزیون په 1978 کې لومړنی نشرات پیل کړل او نوې ملسیزه کې تر هغه چې کابل کې کورنۍ جګړې پیل شوې او تلویزیونی خبرونې کمزوري او لیدونکي کم شول دوام وکړ. خو کله چې په هغه وخت کې طالبان واکمل شول نو په خپلې لومړنۍ پلا واکمنۍ کې په ټول هیواد کې تلویزیونی خبرونې بند کړې. په 2001 کال کې د طالبانو د تیری واکمنۍ تر پرزیدو وروسته کله چې حامد کرزی واک ته ورسید دولتي تلویزیون بیرته خبرونه پیل کړې. په ورپسې کلونو کې په افغانستان کې خصوصي تلویزیونی شبکې رامخې ته شوې او په مرکز کابل او ولایتونو کې لسګونو تلویزیونی چینلونو فعالیت پیل کړ چې د افغانستان یو د پام وړ برخه ځوانان د دې خبرونو په تنظیم چمتو کولو او خبراوي کې بوخت. نن د ملګرو ملتونو نړیواله نن ملګرو ملتونو په نړۍ کې د تلویزیون د نړیوالي ورځې په توګه نومول ده. ملګری ملتونه وایي چې دا ورځ د دې لپاره لمانځي تر څو هیوادونه وهڅوي چې د تلویزیونی خبرونې له یو بل سره شریک کړي، په ځانګړې توګه داسې خبرونې چې سولې ته وده ورکړي، ټولنیزه، اقتصادي او فرهنګي پراختیا او هوساینه په ټولنو کې ترویج کړي. د 2001 کال څخه تر 2020 کال پورې چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په دې هیواد کې په قوانینو کې د بیان او رسنیو د ازادۍ تضمین د دې سبب شوی و چې ګڼ تلویزیونی شبکې رامنځته شي. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ سره که څه هم د پخوا په څیر تلویزیونی خپرونې په یو مخ ونه تړل شوې، خو محدودیتونه پرې ولګول شول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یعنی وایي چې په تیرو څه باندې دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي. نن به د ځوان فکر په خبرونه کې په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تلویزیون د راتلو او تر اوسه پورې د دوام بهیر څنګه وو، د ځوانانو ونډه پکې څنګه وه، پر ځوانانو یې اغیزې څنګه وي او د کورنیو لپاره یې څه درلودل. ما سره په دې خبرونه کې میلمانه دي د افغان خبریاله لیما هوتک، بل افغان خبریال او د لمر تلویزیون پوخانی ویان د خاطره نوري، او لیکوال او خبریال نقیب احمد اتل. وربشو لمړی خاطره نوري ته دا د لمر تلویزیون ویان د او خبریال په توګه باندې کار کړی دی. اغلی نوري، تاسو راته د تلویزیون سره د خپل تړاو پاړه وای، له ماشومتوب نم لمړی تلویزیون په څه وخت کې لیده او بیا څنګه مو پکې کار کوو؟
سلامونه ان صاحب تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته، قدرمنو میلمنو ته هم سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ. از ما حق لرئ؟
مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو. مهرباني.
ستاسو پوښتنې ته به راشم. دا چې زما تړاو د تلویزیون سره، ما په پیل کې کوم خاص تړاو د تلویزیون لپاره یا د رسنیو لپاره چې رادیو تلویزیون پکښې دی، یا نو ځانګړی داسې خاص د ماشومتوب نه څه تړاو مې نه درلود، ځکه چې په افغانستان کې په هغه وخت کې تلویزیونونه نه وو یا که وو ډېر کم وو. خو کله چې رالویه شوم او په ټوله کې ما د خبر او همداراز د تلویزیوني خپرونو لیدل راته بیل خوند یې راکولو، او زما هیله دا وه چې زه یوه ورځ وشم کولای چې په تلویزیون یا په راډیو په ټوله کې په رسنۍ کې کار وکړم، چې خوشبختانه خپلې دغې هیلې ته ورسېدلم. اووه کاله کېږي چې د خبریالې په توګه زه په رسنیو کې مختلفو رسنیو سره کار کوم، او همداراز په لمر تلویزیون کې هم ویانده پاتې شوی یم، البته د انځوریز رسنیو په برخه کې.
ډیره زیاته مننه. اتل سب تبرا شو دم ام لیکوال دے ام شاعر دے او می وګدا مودل رسنه سره کار کړی بلا بیلو رسنه سره غږیزو او تصویری رسنه سره اتل سب تاسو راته خپل سفر او خپل تړاو له ټلویزیون سره وای مثلا د بیلګې په توګه د ما یادیږي چې د لومړي ځل لپاره ما ټلویزیون په پیښور کې چې مونږ په مهاجرت کې عمر تیراو مو خپل ټلویزیون نه درلود خو د موږ یو ګاونډي ټلویزیون درلود او د لومړي ځل لپاره ما هلته د پیښور ټلویزیون یو خبرونه وکتله چې په هغه وخت کې زغت زیات متاثره کړلم او ډیره پورې مې هیله درلوده چې کاش یو ټلویزیون مونږ هم په کور کې درلودای. همداسې دا سفر را پیل شو له ټلویزیون سره د لیدو او تر پایه پورې یوازې د لیدونکي په توګه زه له ټلویزیون سره پاتې شوم. تاسو راته خپل دا سفر ووایئ چې لومړی مو ټلویزیون چیرته ولیده، څنګه دوام وکړه دغه د ټلویزیون سره د تاسو اړیکې او کله مو پکې کار کوو؟
سلام هنس، تاسو غواړو ته او همدارنګه درنو ریدونکو ته چې خطرې خور یادونه وکړه ضروري سره ټلویزیون سره څه تړاو نه و. خو د ښوونځي په وخت کې به کله کله چې د سټیج یادري سره پورته کېدو یا خبرې کولې یا شعر لوست یا به کومه لیکنه وه، وخت به ځینو خلکو ځینو ښوونکو ساده تشویقولو چې ستا غږ یا مثلا ستاسې قیافه یا د حرکات او بډ دا رسنۍ سره جوړ راځي جوړ دی ورسره
اتل سب موږ ته د غږ خنه راځي نه پوهېږم غالبا چې په موبایل کې څه ستونزه ده یا کېدای شي ګوشي ولرئ که هغه لرئ که یا داسې یو مناسب ځای کې چې نیټورک ښیي راته ووایي چې له هغې ځایه درسره خبرې وکړو. تاسو اوس خبرې وکړئ چې زه مو غږ اورم که نه. متاسفانه چې اوس هم داسې دی، ما همکار به بیا کوشش وکړي چې تاسو ته زنګ ووهي. خاطره جان، بیرته به تاسو ته راشو. د تاسو فکر باندې په افغانستان کې په وروستیو شلو کلونو کې، البته دا وروستي دوه درې کلونه چې د طالبان بیا واکمن شوي، دا کتنې لري کو د ټلویزیونی خپرونو چې تاسو مو ویل چې په دې وخت کې له ټلویزیون سره آشنا شوی او همدارنګه مو پکې کار پیل که، دغه دورې ته په کومه سترګه ګوري د ټلویزیوني نشراتو او نو ټلویزیوني خپرونو د پیلیدو په برخه کې؟
مننه ستاسو پوښتنې ته په ځواب سره به زه دا وایم چې تیرو شلو کلونو کې مخکې له دې چې طالبان افغانستان کې واکمن شي، د ټلویزیون او د ټولو رسنیو بل خصوص ټلویزیون مینوال ډیر زیات وو، ځکه چې هغوی په هره برخه کې د هر طبیعت خلکو لپاره د هرې طبیعي خلکو لپاره خپرونې جوړېدلې، څه هغه موسیقي وه، څه هغه سیاست وه، څه هغه تفریحي وه، څه هغه د ماشومانو لپاره تعلیمي او همداراز کارتون، دا ټولې خپرونې درلودلې چې په ټوله کې په پیل کې چې ما ټلویزیون لیدلو او هغه هم تاسو یادونه وکړله چې تاسو په پېښور کې د ګاونډیانو کره تللی، زموږ یو د ماما کور و، موږ هم د هغوی سره ګډه د هغوی په کور کې ژوند کوله، خو کله ناکله به د هغوی کور ته تللو چې ټلویزیون وګورو. په هغې وخت کې خو موږ ماشومان وو، خو په ټوله کې دغه د ټام اند جیری د کومه کارتوني چې وه دا ډیر موږ ته خوند راکولو، حتی تر لویوالي پورې دغه کارتوني موږ لیدلو. خو راځو دې ته چې ټلویزیون اثرات په ټولنه کې ډیر زیات دي، ځکه ټلویزیون کومې خپرونې چې وړاندې کوي هغه که د هرې برخې وي، د هر ډګر څخه خلک یو ډول د ټولنې سره د نورې نړۍ سره هغه پېژندګلوي ورزیاتوي چې یا یواز نړی هغه نه د چمګه پخپل کوټه کې یا یو اتاق کې یا یو کور کې سره ژوند کوو. رسنۍ په ټوله کې او ټلویزیون چې هغه تصویری دی او تاثیرات پر ټوله نه باندې زیاتې دغه دوره د شلکلنه دوره سره نه دی چې د رسنۍ په ډګر کې کم کار وشولو خو ښه کار وشولو، مطلب په هر لرو پرتو سیمو کې خلکو حداقل تلویزیون ته لاسرسی درلودلو او کوشش دا کېدلو چې خپرونې ښې چمتو شي تر څو لیدونکي جذب شي او د هرې تبې اورېدونکي له ځان سره ولري، له د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک په خپلو کورونو کې خبرېدل.
مننه خاطره نوري له تاسو نه. بیرته تاسو ته راځم. موږ سره لیمه هوتک چې افغان خبریاله ده، همدارنګه د تلویزیونی خبرونو او ریپورټونو په برخه کې هم کار کړی دی، دا هم را سره مل شوې ده. لیمه جان، ستړي مشي ته خبرونې ته، تاسو که راته د تلویزیونی خبرونو سره د خپلې آشنایۍ په اړه باندې ووایئ. له کوم وخت نه تاسو مثلا تلویزیون مو د لومړي ځل لپاره کله ولیده او څنګه مثلا بالاخره دې ته راغلی چې د تلویزیونی خبرونو لپاره ریپورټونه جوړ کړئ، کار ورسره وکړئ؟ دغه د خپل سفر په اړه مو که راته ووایئ.
بله، سلامونه عام صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زه به درته ووایم چې له ډېر کوچنیوالي نه ما شوق درلود له تلویزیون سره. کله چې ما په ډېر کوچنیتوب کې آن د کرزي صاحب له لومړۍ دورې نه بعد چې کله ما آشنا تلویزیون لیده، په هغه وختونو کې په کابل کې تلویزیونونه یا په افغانستان کې په کل کې ډېر کم ول، نو د هغوی هغه کوم خبرونو انداز به چې و په آشنا تلویزیون کې به چې چا خبرونه ویل یا هم په نورو رسنیو کې، نو له هماغه کوچنیتوب نه د ما شوق ورسره پیدا شوی چې زه هم باید په یو رسنیو کې کار وکړم، په خصوص بیا له نړیوالو رسنیو سره. او د ما یوه هیله همدا وه چې باید په نړیوالو رسنیو کې راځای رسم. دا سفر ان صاحب آسانه سفر نه وه، په خاص کر د هغې ځوانې طبقې لپاره چې دوی له تیرو شلو کلونو کې دوی زده کړې کړې وې، ښوونځیو ته لاړل، بیا پوهنتون ته لاړل. په هغو وختونو کې د خلکو اقتصاد هم ډېر سخت ځپل شوی و په ټول افغانستان کې، نو د زده کړو لپاره زمینه هم په هغه ډول باندې نه وه مساعده چې څه ډول باید دوی ته مساعده شوی وای. خو بیا هم زه ځان خوشبخته احساسوم چې په کابل کې ما وکولای شول مکتب ته لاړ شم، تر دولسم ټولګي پورې درس وایم، وروسته له هغې نه پوهنتون شروع کړم. او د مکتب له خلاصېدو سره سم په هماغه کال لا هم په مکتب کې وم چې ما مور ته ورته وویل مال څه غواړم په رسنیو کې کار وکړم، او دا شوق ما له کوچنیوالي نه کړی ده. نو مور ته مې هم اجازه راکړله په هغو وختونو کې ما له په کابل کې همدلته له داخلي رسنیو سره مې کار پیل کړ. له شمشاد سره ما له راډیو نه شروع وکړله. هلته په لومړي ځل ما په راډیو کې خبرونې مخته وړلې. بیا وروسته تر پنځو میاشتو چې کله امنګ رئیس ډېر ښه سړی و، هغه چې کله غږ اورېد نو تل به راته ویل مې کوشش کوه چې خبرونه ډېر وایي، غږ د خلک ډېر خوښي او د خبرونو لپاره جوړ ده. شپږ میاشتې وروسته په راډیو کې بیا ما خبرونه پیل کړل. البته دوه زره او شپاړس شروع وه چې ما وظیفې ته شروع کړه. وروسته تر هغې یو کال اووه میاشتې ما په راډیو کې خبرونه وویل. وروسته تر هغه د رئیس په خوښه باندې زه نیوز پر تبدیله شوم. هلته ما د ریپورټ په برخه کې له دوی سره کار کوم. مخکې له ریپورټ نه دوی د سټیچوتین د چین نړیوالې شبکې سره یو قرارداد درلود چې دوی یو پرزنټری ته اړتیا درلودله د خبرونو په برخه کې. بیا د خبرونو د ویاندویو لپاره هم غوره شوم، او د ریپورټ په برخه کې هم له هغه وخته تر 2021 کال پورې ما ورسره کار ته دوام ورکړ. د سقوط پر مهال باندې البته یو څه موده وړاندې، یو میاشت وړاندې تر هغه ما امریکا آباد سره بیا خبرې کړې وې. البته هغوی یوې خبریالې ته اړتیا درلوده په هغو وختونو کې چې متاسفانه بیا نظام سقوط سه او هر څه ګډوډ شول په کابل کې، په کل په ټول افغانستان کې. خو بیا په کابل کې تر ډیره پورې یو شمیر دفترونو د درې څلور میاشتو لپاره دوی بند پاتې شول. او له هغې وروسته ما امریکا غږ سره د رپورټنګ په برخه کې دوام ورکړ تر اوسه پورې.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسی اتل صاحب. اوس غږ صحیح راځي اتل صاحب؟ په دې دوره باندې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې په تلویزیونونو څراغلل، په دې به وروسته خبرې وکړو، خو لا غي مخ کې په افغانستان کې تلویزیون یا راډیو دواړه لکه نه چې را پیدا شوی وو نظامونه ورسره پرله پسې بدلیږي بدلیږي. او جالبه پکې دا ده چې هر نظام چې بدلیږي لومړنۍ توجه هغه کبری دي که راټولېدنه یې هغه په راډیو ټلویزیون باندې وه. مثلا د کمونستانو د کودتا پر مهال باندې لومړنۍ ځای چې دوی نیسي او ټنګونه ورولي هغه ټلویزیون ودانۍ ده. نو ټلویزیون په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي. کله چې پایل شو یو څه وده یې وکړله د پخانی هغه وخت رژیم تر څار لاندې، وروسته چې مجاهدین کابل ته ننوتل کورنۍ جګړې شوې، که څه هم تلویزیون دوام درلود. یو ډول په ولایتونو کې هم ماتګوټ تلویزیوني نشرات وه، خو جګړې وې او په جګړو کې برکونه نه وه، چا تلویزیون لیدونکي هم کم شول او نشرات هم کمزورې شول. په هغې پسې چې په تېره دوره کې بیا طالبان راغلل، هغوی په بشپړه توګه بند کړه او د تلویزیون خپرونې او نشرات یې هغه وخت ناروا وبلل چې ټولو ولایتونو او افغانستان کې په بشپړه توګه تلویزیونونه بند وو. بیا چې کله د سپتمبر د ولسمې نیټې له بریدونو وروسته په افغانستان کې بهرني ځواکونه راغلل او حامد کرزی واک ته ورسید، دولتي تلویزیون نشرات شروع کړه، ورو ورو خصوصي تلویزیون نشرات شروع کړه، او یوه نوې دوره او یو پړاو راغی د تلویزیوني نشراتو په برخه کې. تاسو دغه دورې ته په کومه سترګه ګورئ، خصوصا د ځوانانو ونډه په کې او پر ځوانانو یې د اغیزو په اړه؟
رسنیو په افغانستان کې ډېرې لوړې ژورې ولیدې په بېلابېلو نظامونو کې. حتی هر نظام خپله پالیسي خپله کړنلاره درلوده او هغه یې تحمیلوله په رسنیو باندې. نو یوازینۍ دوره چې دغه تیره شل کلنه دوره وه د جمهوریت په دې کې رسنۍ تر ډېره خپلواکې وې، له سانسوره پرته به ځینې خپرونې کولې، حتی زغرد نیوکې په چارواکو باندې. او یوه ستونزه او نیمګړتیا چې په کې وه زما له نظره هغه دا وه چې د کمیت له نظره تلویزیونونه ډېر زیات شول، له شمېره وتلي وو، خو کیفیت ته په کې چندان پاملرنه نه کېده. او ورو ورو همدغسې دوی چا چې پکې کار کوو یا مثلا چا به چې فنډ ورکوو یا چا تلویزیون لیده، د هغوی هم د تلویزیون نه زړه مړېده. نو دا سمه ده چې ډېر خلک یې وروزل، رښتیا هم ډېر کار هم شوی، سړی په دې حقایق هم باید سترګې پټې نه کړي. او دا به په زغرده ووایو چې تلویزیونونو ډېر داسې ځوان کشر وروزه چې نن سبا غړې په نړیوالو رسنیو کې کار کوي. او زما په یاد شي چې حتی د تلویزیون ځینې لیدونکي یا هغوی سره چې تماس نیونکي اړیکه یې ورسره نیوله یا خپرونو کې ونډه اخیسته برخه لرله، هغوی حتی د تلویزیون د کارمندانو د کارکوونکو برخه وګرځېدل. نو دا یوه ښه لاسته راوړنه وه. په بېلابېلو برخو کې د عامه پوهاوي دپاره، د اذهانو د تنویر دپاره، د فکري رغونې دپاره، مثلا د ماشومانو په برخه کې یا مثلا د ځوانانو په برخه کې ډېرې ښې خپرونې درلودې. حتی هغه تفریحي پروګرامونه هم ډېر ښه وو، ډېر خوندور وو. یعنی ډېر څه رسنیو په دې وخت کې خلکو ته ورکړل په مختلفو برخو کې. ما وویل چې بیا د کمیت له پلوه، د کیفیت له پلوه بیا نو ستونزې درلودې، حتی ځینې ژبنۍ او نورې تېروتنې درلودې. حتی هغه ځینې خلک چې نوي راغلل د رسنیو د یعنی د دغه تلویزیون بیخي د پالیسۍ سره برابر نه. خو یو بله ستونزه به زه یاده کړم، هغه دا وه چې هره رسنۍ خپله پالیسي لري، لکه هر نظام چې لري. نو دلته هر رسنۍ د هر کارکونکو د پرم بریټ ټاکل او او بیا کارکونکو د اوریدونکو د پاره یا د لیدونکو د پاره بریټ ټاکل او شته دغه بنا وړي. نو ځینې محدودیتونه وو فقط تمن پر رسنۍ باندې تاثیر کوي. په مجموع کې خبره یاد شي رښتیا هم دې برخې یا د تلویزیونونو کم بازار چې دا ډېر تود شو ډېر کار وشو. حتی داسې تلویزیونونه رامنځته شول چې په ولایتونو کې په ولایتي کچه باندې ځینو خلکو شخصي تلویزیونونه جوړ کړل، علاقه مندي درلوده. بیا ځینو خلکو به فنډ ورکول، هغه به دا وکړنه کولی چې زموږ خپرونې دي د دې تلویزیونونه نشر شي، خو هر چا خپله پالیسي مخته وړله. په مجموع کې خبره یاده کړو، رښتیا هم یو 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 ښه بازار و، یو ګرم بازار و د تلویزیونونو. او زما په نظر باندې دی په دې ګرم بازار کې رښتیا هم ډېر ځوانان وروزل شول، او سم نمبر تلویزیون او د رسنیو برکت دی چې په مختلفو برخو کې تاسو کې ادارو کې مثلا په کلیوالي سیمو کې چلاو شي، هلته د خلکو خبرې واوري. یو واخې ګڼه داده د رسنیو چې هلته دغه کرا او معیاري ژبه د خلکو په منځ کې دود کړه. مثلا ډېرې بیلګې موږ ورکولی شو، د ولسمشر د نامه سره، د کلمې سره خلک اشنا نه وو، یا د نورو سره دا موږ چې ستونزې یادو یا نورې کلمې یادو، دې ته ورته ډېرې کلمې وي چې هغه د خلکو په ذهن کې پیشکاري کړي، خو ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې. البته په کلیوالي سیمو کې خلک زما یاد چې اول موږ په کلي کې اوسېدلو، که کار مې په رسنیو کې که اوسېدم په کلي کې، او هلته موږ به د تلویزیون دپاره ساده تلویزیون به یا او پاغي به د تلویزیون نشرات کتل. نو خلکو سره ډیره لیوالتیا او ډیره مینه پیدا شو چې تلویزیون وګوري او د دې د خبرونو نه خوند واخلي. ځکه موږ به چې په د هجرت په وخت کې اوسېدلو، پاکستان کې هلته هم پردۍ رسنۍ لیدلې، د هغې نه به خوند اخیسته، حتی په ځینو ژبو هم ورسره نه پوهېدو.
نو افغانستان دی اول ځل لپاره په دغه دوره کې خپل خصوصي رسنۍ پیدا کړلې چې له داخل نه نشرات کول او د خلکو په ژبه. مننه کوو. زه به بیرته لیمه هوتک او همدارنګ خاطره نوري او تاسو ته راځم. وړاندې بام بحث کوو، نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، او موږ د ځوان فکر په پروګرام کې په همدې غږیږو چې تلویزیونونه د ټولنې په جوړولو کې ولې مهم دي، د ځوانانو ونډه په کې اغیزې په ټولنه څه دي. اما چې تاسو منفي او مثبت ټکو ته اشاره وکړله، واقعا چې د رسنۍ داسې دي لکه یو لاټ سپیکر کې چې سړی خبرې کوي، نو ښې خبرې هم پکې کېدلی شي او ناسمې خبرې هم پکې کېدلی شي. خو تر هغې مخکې نن په همدې ورځې په مناسبت باندې ما هم کار یو رپورټ جوړ کړی، دا رپورټ به واورو، بیرته راستنیږو.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا یې تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 250 سلنه تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خبرونه بندې کړي په کابل او ټول افغانستان کې دي،
سر تر سره افغانستان هستن.
نه بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 250 سلنه تصویري رسنۍ د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 20مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل،
کله چې موږ یو تلویزیونی رپورټ برابرو، نو موږ به لومړی د والی ویان نه وروسته که چیرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه، هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډیره ننګونکې ده او ډیره سخته ده کته یو ریپورت کار کوي هغه ته به په ونی ونیو انتظار کوي، نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تیرو، کله چې ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي، کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشا تلویزیون خبریال حسین احمد زی هم وایي د نورو محدودیتونو ترڅنګ چې په تلویزیونونو کې خزینه خبریالانې ورسره مخ دي، دوی د پخوا په څیر د بیان ازادي اوس نه لري. اغلی احمد زی ازادي راډیو ته وویل
اولا په اوسني حالت کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادي وه، یا موږ کول چې په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو، د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو، یا په حکومت نقد وکړو، یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو، په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته، او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغو خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل، خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي، سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدغه لامل دی چې څوک افغاني تلویزیونونه نه ګوري، او کوشش یې دا دی چې د افغاني تلویزیونونو پر ځای بهرني تلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکو سعادت هم چې د افغاني تلویزیونونو خبرونې تعقیبوي پاړې وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي، د هغې موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري، مطالعه نه لري، چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي، او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي، او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي، او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته لیدا کړي چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړي، خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي، او ډېرې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې زما د همکار ریپورټو خاطر نوري له تاسو نبی د دې خبرونه بل برخه را پایل کو بیرته، چې تاسو دغه وسنی وضعیت له پخانی وضعیت سره څه ډول مقایسه کوي؟ ویل کیږي چې په ټلویزیونونو باندې ډیر محدودیتونه په ورستوي کې لګیدلی، په ځنګړې توګه هغه برخه چې ځوانان ورسره علاقه او دلچسپي لري، لکه د تفریح برخه، د موسیقي برخه. پخا مختلفو ټلویزیونی خبرونو بیلابیل تفریح خبرونه درلودي، په ځنګړې توګه د موسیقي په برخه کې مرکې درلودي له موسیقارانو سره، له هنرمندانو سره، همدارنګه نور پروګرامونه درلودل. د تاسو فکر باندې په وروستیو څو کلونو کې چې طالبان واکمن شوي دي، د افغانستان کې په تلویزیونی خبرونو کې څه بدلونونه راغلي دي او څه ډول ارسوي؟
مننه. څنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، په لکه چې طالبان واکمن شوي دي په افغانستان کې په هر برخه کې بندیزونه لګول شوي دي، په خصوص په رسنیو باندې، هغه چې په تصویري رسنیو باندې دي چې د خبرونو بندول، لکه د ډرامو، د موسیقي یا د سندرو خبرونې، د سندرو نشر، همداراز هغه څه چې مطلب ځوانان او په ټوله کې هغه قشر چې اوس مهال مخ پر ودې دی او ورته ضرورت دی درلودل، یا حداقل د تفریح لپاره، د ستړیا د ختمېدو لپاره ورته ضرورت درلودل، هغه یې لري کړل. ورسره هم په رسنیو باندې کوم خبریالان چې هلته کار کوي، یا کوم ویندویان چې په انځوریزو رسنیو کې کار کوي، هلته یې محدودیتونه وضع کړل، چې په پیل کې ستاسو په راپور کې هم یادونه وشوله چې په رپورټي برخو کې نشته، دوی لاسرسی نه لري معلوماتو ته، او د دوی سره نه شریکېږي. همداراز په ویندویانو باندې چې هغه د ماسک کارول دي او د حجاب رعایت کول دي چې هغه باید رعایت شي، او همدارس د دوی د پوښښ چې کومې جامې باید واغوندي کومې جامې نه غوندي، دا هغه څیزونه دي چې په افغانستان کې اوس پر رسنیو کې ډیر شوي دي، چې دا یو ډول د رسنیو بازار یې هم په افغانستان کې سوړ کړی دی. خلک ډیر نه لري شوق نه لري چې د افغانستان اړوند شبکې وګوري، او ځکه چې هغلته نور څه شی نشته دي پرته له هغو خبرونو چې هغوی د طالبانو په خواخه باندې نشریږي او هغه خبرونه چې د هغوی په خواخه باندې نشریږي. د ورځې په جریان کې هم رسنۍ نور غنه لري تولید نه لري تکراری خبرونه نشریږي، چې دا واقعا د رسنیو په ډګر کې د ازادۍ بیان په ډګر کې یو ننګونه ده، او موږ رسنۍ هر څه له لاسه ورکړي دي، خپل لیدونکي له لاسه ورکړي دي، بیان ازادۍ نشته ده په افغانستان کې. دا د ټولو لپاره ننګونه ده، هم هغه کسان چې رسنۍ لري په افغانستان کې، هم خبریالان، هم ویندویان، او هم اوریدونکي او لیدونکي.
ډیره مننه کوم لیمه هوته کتا سونه ممدغه پختنه زو کم په ورستیو کې په افغانستان کې د غری پټونه دی هغه ادارې چې په افغانستان کې آزاد رسنۍ څاري او د خبريالانو د ملاتړ ادارې دی، دوی وایي چې په افغانستان کې په مجموعي توګه د آزاد رسنیو شمیر خورا زیات را کم شو، خبريالان ګن افغان خبريالان یا له افغانستان نه ووتل یا په افغانستان کې دیننه بې دند شول. دې کې ډیر اخیس په خزو باندې شوه دی، پنجونو خبريالانو باندې، هغه جون چې کار کوي خاطر نوري یو لړ محدودیتونو ته اشاره وکړه، لکه دوی ته ویل چې څخل جامع باید واغوندې، مخ باید پټ کړي، چې د تلویزیونی خبرونو سره دا ستونزمنه ده. همدارنګ نور محدودیتونه ولګیدل چې معلومه خبره ده چې کله د جنونو زده کړي منشي، لوړ زده کړي منشي، نو په غیر ټولنه کې دی وی ژورنالیست لپاره کار لا ستونزمن شي. تاسو څه فکر کوئ دغه وسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
خب دا څه ښکارېدل په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې هر کله به چې کله هم خبریالان رپورټ ته تلې، ویل کېده په دې یو شمېر طالبان له لورې نه چې دغه محدودیتونه به تر دې ټاکلي وخته پورې وروسته تر هغې به له منځه تلي. البته دا یو خوشباوري وه چې دوی به خبریالو نجونو ته ورکوله، خو لیدل کېږي داسې چې له تیرو دو کلونو کې ورځ تر بلې دغه شرایط سختیږي. اول خدا دا یو خبریال هم چلی چې کله چې رپورټ ته صاحب ته ځي، طبعا هغلته بیروبار همې اکثریت بهرني رپورټونه چې کله چې په یو ساحه باندې ته رپورټ جوړوي، یا هم هلته د خلکو ګڼه ګوڼه یې شمېرې سیات، یا باید یو مخصوص ځانګړې جامې ولري چې د رپورټ لپاره ته بهر ځې په کومو لباس کې، یو څوک یو حتی احساسي او هلته رپورټ جوړولی شي. تر دې هر څه محدودیتونو ورهاخوا ځانګړي رنګونه ټاکل د انجونو لپاره چې باید دوی وکاري د خبریالۍ پر مهال باندې، یا هم د ټلویزیون په سکرین باندې، هغه څه دي چې انجونې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. او تر ډېره پورې اوس بیا هم لیدل کېږي او اوریدل کېږي، البته له اکثریت دفترونو له لورې نه ښځینه خبریالانو ته ویل کېږي چې ډېرې دوی کوم کانفرنسونه چې دي طالبان پکې ګډون کوي، نو هلته نجونو ته د ګډون اجازه نه ورکوي. تاسو به په تصویرونو کې لیدلي وي چې اکثریت اوس د رسنیو په مرکز کې چې کوم کسان ما پېژندل چې تېره ورځ هم ورسره اړیکه نیولې وه، هغوی سره چې د نجونو نفوس ولې کمرنګه سوی ده، د ښځینه خبریالانو وویل اوس نجونو ته اجازه نه ورکوي چې دورس د رسنیو مرکز ته. ډېر کم تعداد شمېر هغه هم چې بهرنیو رسنیو سره اوسي، هم له بهرنیانو سره ترجمانان دي، هغوی کولی شي چې راسې ګډون وکړي. پکې محدودیت تر بل هر وخت پورې ډېر زیات وسه سوی ده. تېره ورځ به هم تاسو د سبی الله مجاهد په یو بیان کې اورېدلي وي چې رسنۍ په انده کې څونه ازادي چې له رسنیو نه اوس اخیستل شوې ده، په دې ازادۍ کې هم دوی لا هم نقد لري چې رسنۍ سرغړونه کوي، ښځینه خبریالانو سرغړونه کړې ده، یا هم هغه تعداد شمېر چې د دوی قانون نه مراعت کوي دوی به ورسره له جدي غبرګون سره مخ شي. ورځ تر بلې ساحه راتنګېږي، راتنګه سوې ده پر عموم کې پر ټولو رسنیو خبریالانو باندې خو خاص ډول پر ښځینه خبریالانو باندې څو میاشتونه زه یو روغتون ته تللی وم. هلته افتتاحیه کېدله په هغه روغتون کې د پلچرخي خوا ته مونږ تللي وو. نو طالب ما ته وایي چې ته یوازنۍ نجلۍ چې ته راغلې ته ولې راغلې دلته او تا ته اجازه مونږ نه درکوو چې ته یې خوا ولاړه سې. هلته مونږ نور همکارانو ول د رسنیو لکه د سپوږمۍ د نورو هغو هلکانو ویل ویل راځلې مې هلته تصویر واخله تصویر ته اړتیا لري څه ډول د هرې رسنۍ تګلاره جلا ده چې باید ورته تصویر واخیستل سي هغسې رپورټ جوړ کړل سي. ما ته ویل تا ته اجازه نشته ولې که ته کمرامین لرې کمرامین ته د تا اجازه ورکول کېږي چې ته ولاړه سې. ښځینه خبریالانې مونږ نه دي رابللې تر ډېره پورې محدودیتونه تر بل هر وخت پورې زیات وزه سوي دي خو اوس تر دې پورې وزه سوي دي هر چارواکو سره چې اړیکه نیول کېږي د ښځینهو له لورې نه درته ویل کېږي چې تم په تصویر کې له ما سره یې که نه یې که ته په تصویر کې مونږ کلک نه شو درکولی یا ولا مونږ اجازه درکوو تاسو ته خو د مونږ د دروازې کوم محافظین چې دي هغه ډېر سرزوري خلک دي له هغو سره مونږ زور نه رسېږي نو تاسې مه راځئ که چېرې الګ خبریال ولرې هغه راولېږئ. دا هغه ننګونې دي چې هره ښځینه خبریاله ځورېږي ورته تر کله پورې به یوه نجلۍ په کور ناستې هر نجلۍ مکتب ویلی دلته پانچونې ویلی ته زده کړې کړې دي دې لپاره چې یوه ورځ دا کار وکړي نه دې لپاره چې یو طالب یو څو دوی حتی تر دې پورې له خپله نه پوهېږي چې چیرې امضا وکړي. اکثریت دوی حتی د یو سند یو ورقه چې ورډې د تاپې جاونه پسې نیولي په داسې وادارو هلکانو پر نجونو باندې دوی پټکې او هغه خپل زور چلوي چې د هغوی او د دوی تر منځ د علم د سطحې ډېر زیات توپیر لیدل کېږي.
مننه اتل صاحب دغه خبرو ته په پا پام باندې که وضعیت هم داسې دوام وکړي او طالبان که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې دوی دغه د رسنیو د آزادو رسنیو کوم قانون چې دی دا د یو څه بدلونونو سره داسې نښې نښانې ښودلې چې دې ته ژمن دي او مني او هغه وروستۍ طرحه یې دوی په وینا باندې د طالبانو مشر ته استول شوې ده تر څو پورې ومنل شي. خو تر اوسه پورې دوی وایي چې دوی د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي همدارنګه پکې د ځینو محدودیتونو سره چې په ښځو یې لګولي دي خو د ښځو کار ته هم ژمن دي. د تاسو فکر باندې دا ډول شرایط که دوام وکړي اغیزې به یې د افغانستان له دغه نوو غوړېدلو رسنیو لپاره چې په تېرو شلو کلونو کې وغوړېدې او یو ځای ته ورسېدلې د دې لپاره به څه
صاحب لکه څنګه چې تاسې د خپلو خبرو په پیل کې یادونه وکړه د طالبانو د واکمنۍ له دې راتګ سره څلور پنځوس شاوخوا شپېته رسنۍ تلویزیونونه البته بند شوي سلګونه راډیوګانې وې همدغسې چاپي رسنۍ وې برېښنایي رسنۍ وې ویبسایټونه دا ټول تړل شوي دي او د دې یوازنی لامل دا دی چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن نه دي. حتی ځینو هغه د رسنیو مسؤلینو سره زه په اړیکه کې یم هغوی وویل چې د طالبانو دخوا موږ ته حتی دغه محتوا د یوې خپرونې دپاره راکول کېږي زمونږ نه د خپرونې هغه سکریپت غوښتل کېږي په سکریپت کې هغوی ګوتې وهي بیا چې کله اپروف کی بیا بیرته مونږ ته سپاري. دا په خپل هغه ښکاره او بربنډه لاسوهنه ده. حتی څو ځل دوی احضار شوي دي هلته احضار کړي د استخباراتو ریاست ته او دوی ګواښلي دي چې که زمونږ د دغه پالیسۍ سره تاسې جوړ نه یې یا تلی نه شئ یا نه عملي کوئ نو لطفا خپل رسنۍ وتړئ. نو ځینو رسنۍ خپلې رسنۍ په همدې خاطر بندې کړې وې تړلې چې د دوی فرمایشات یې نه منل. تاسو ګوري تر نورو کلونو اوس مهال په دې دور کې څومره چې رسنۍ او رسنوال زندې شوي دي څومره چې ځپل شوي دي څومره چې ګواښل شوي یا ترور شوي دي زه فکر کوم دا به په بل هیڅ نظام کې نه شوي. دا حالت کې دوام وکړي اوس خو روان دی ځکه دوی دا غولونکي وعدې تاسو یادونه وکړه چې وایي چې بهبود رامنځته کېږي او د رسنیو قانون تجمن دی یا لږ څه تغییر به پکې راولي او بیرته به عملي کړي. خو زه فکر نه کوم ځکه که دوی تغییر راوستی دغه دوه نیمو کلو شاوخوا کې دوی د رسنیو دپاره خپل کوم ځانګړي اصول نه دي ټاکلي نه هغه زاړه قوانینو او اصولو تجمن دي او نه خپل د کوم میکانیزم رامنځته کړي چې رسنیو لپاره دوی کوم لارښود ټاکلې ورته وي چې په دغه لار لاړ شي. دا یوازې غولونکي خبرې دي. موږ او تاسو هر ورځ یا هر وخت دغه سپی خوشایدان چې دغلته ژورنالیست وهل شوی ټکول شوی دی دلته تور شوی دی دی بندي کړی دا ګوښل شوی. هر ورځ که دغه حالت دوام وکړي طبعا لکه څومره تلویزیونونه چې وتړل شول څومره چاپي رسنۍ او رادیوګانې چې بندې شوې دغه د ګوتو په شمیر څو رسنۍ په افغانستان کې پاتې دي. حتی بهر کې هم چې کومې رسنۍ دي دوی مثلا هغوی ته د سټلایټ باندې یا هلته د خپرولو یا د لیدلو دپاره اجازه نه ورکوي. نو زه فکر کوم دا به هم د ولس دپاره ډېره سخته تمامه شي. اوم هغه کارکونکي چې پکې کار کوي هغوی بیچارهګان د وی مړې حلالي روزي د پیدا کولو لپاره لګیا دي. زده کړې کړي دي په همدې برخه کې. حتی ځینو په بهر کې زده کړې وکړې راغلل په ژورنالیزم کې نورو برخو کې په اړیکو کې په رسنیو کې کار وکړ. دغه خلکو د راتلونکي لپاره بیا سړی څه هیله ولري. نو دوی د خلکو احساسات وژني هغې سره لوبې کوي او د خلکو د خولې نه روزي واخیستله. دا تبن بد اغیزه کوي. هیڅ څوک هیڅ ډونر یا هیڅ ملاتړ کوونکی به د بیا لپاره ضرورت نه کوي یا هیڅ یو سوداګر په افغانستان کې تاسو ګورئ زیاتره رسنۍ یا تلویزیونونه ځینو سوداګرو جوړ کړي هغوی پانګونه کړې ده. که دوی دې حالت ته همدغسې دوام ورکړي او همدغسې د زور او جبر نه کار واخلي د رسنیو پر وړاندې نو زه فکر کوم چې راتلونکي د افغانستان د رسنیو په برخه کې لکه څنګه چې اوس ناروخانه دي د زده کړو برخه کې همدغسې د رسنیو برخه وبوله چې دا به ناڅرګند وي ناروخانه به وي او دا به نور همدغسې تورتم شي لکه د نجونو پر وړاندې چې ښوونځي بند کړي. نو زه د طالبانو په واکمنۍ کې هیڅ ډول داسې شین څراغ یا داسې یو د سباون یو څرک نه ګورم د رسنیو په برخه کې چې دوی دي د خپل ژوند ته ژوند وي یا یادې مثلا د رسنیو د پاره د څه کوم تګلارو ولري. نو زه خوشینم په دې د راتلونکي د پاره هیڅ هیله مندي نشته.
مننه خغله اتل. یو شمیر په دې سوشل میډیا کې چې ګورو دی بحث تبم راشو من ګورو چې یو شمیر یوټیوبران ظاهرا په ډیر خلاص لاس باندې په افغانستان کې کار کوي. البته هغه ویډیوګانې چې دوی شریکوي په دې کې ځینې خزینه هم شته دي. خاطره نوري د دې په اړه باندې چې راته وایي څنګه دغه د یوټیوب خبریالانو په افغانستان کې وده کړې او فکر کوي چې دوی هم له ورته ستونزو سره مخ دي که یوازې دغه د رسمي رسنیو کارکونکو مخ دي؟
په افغانستان کې لکه چې طالبان راغلي دي او پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. یوټیوب یو هغه شبکه ده چې په ټوله نړۍ کې ده. خو لکه چې طالبان راغلل په افغانستان کې د ډیره وده وکړله په دې چې خلک وزګار شول، بیکاره شول، خبریالان بیکاره شول. هغه کسانو چې میډیا کې کار کولو په سکرین باندې وو یا په هر برخه کې د رسنیو کار کولو بیکاره شول، هغوی هم دې ته مخه کړله چې په خپله کوم څه کې چې دوی تجربه لري د خپرونو جوړول او تولید او ایډیټ او دا موارد وو نه غوښتل چې د خپل مسلک څخه هم لرې پاتې شي او همداراز کومه برخه کې چې دوی تجربه بلری هغه تجربې څخه هم ګټه واخلي، بلاخره یو څه پیسې هم ترلاسه کړي. اوسکه پیسې په ترلاسه کېږي کنه کې هغه خبره ده. دوی لپاره هم کوم محدودیتونه چې د رسنیو لپاره تلویزیونونو لپاره وضع شوي دي د طالبانو له لوري چې هغه ته خزینه خبریالان او ویاندویانو لپاره چې هغه د ماسک کارول دي د هغوی لپاره هم شته دي. یو دوه هغه دي یوټیوب چینلونه دي د افغان چونو عملته په افغانستان کې فعالیت لري. نو د هغوی کله ناکله زه د هغوی خپرونې ګورم. هغوی په خپلو خپرونو کې ماسکونه اچوي، سمه ده، لباس به یې نسبتا هغه افغاني کلتور دی یا اوږده لباسونه دي، هغه لباس دی چې مطلب د طالبانو د کوم محدودیتونه چې پر رسنیو باندې لګولي دي هغوی سره په ټکر کې نه دی. لکه چې طالبان راغلي وو زه د خپل د تلویزیون خبرونه یو تجربه غواړم دلته وایم. زما لومړنۍ خبرونه وه د طالبانو د راتګ څخه راوروسته په لمر ټلویزیون کې چې هغه یو ځانګړی اختری خبرونه وه، سره له دې چې هغه خبرونه په وار وار په خپل دفتر کې وکتل شو، د هرې برخې مسؤلینو وکتله او هغه څو ځلې اطلاعاتو فرهنګ ته هم لاړله، هغه وکتل شو مخکې له دې چې نشر ته لاړ شي. کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي وو په هماغه محدودیتونو باندې وو، خو صرف خبر دا وه چې هغلته ماسک نه و، مطلب هغه وخت کې ماسک نه و وضع شوی. نو د همدغې خپرونې د نشر سره سم په سوشل میډیا کې موږ ته عجیبه عجیبه اخر اخلال کمنټونه راغلل، خلکو کمنټونه وکړل چې هو دا اسلامي امارات دلته راغلی دی، طالبان راغلی دی، دا دومره کلونه چې جهاد وشولو دا جهاد په هیڅ کې شامل شولو، ته اوس دا د طالبانو راتګ او د دوی د اسلامي امارات وګوري، ورسره هم دلته د رسنیو کې دا خبرونه وګوري چې دا خبرونه په څه شان سره مخ ته ځي، او دومره نجونې وګوري چې دا خبرونه کې دوی ټول راظاهر شوي دي او خبرونه نه مخته وړي ته دوی لباس وګوره دا موارد وګوره. نو ستاسو خبرې ته بیرته راګرځم، دا چې هغه کسان سره له دې چې محدودیتونه طالبان په دغه یوټیوبرانو باندې اوس وځه کړي که وځه نه کړي، یا هغوی راشي دغه چینلونه وګوري که ونه ګوري، خبره دا ده چې د خپل خلک هم چې دي د کوم کسان چې دوی تعقیبوي هم دوی ځي منفي کمنټونه ورکوي، بالاخره یو څه شی پیدا کیږي چې په هغوی باندې
ما غوښتل لنډې راته دا وایي کلتوري ستونزې د ښځینه خبریالانو لپاره پوخام وي، اوس به م وي او په راتلونکي کې به م وي. طالبانو که څه هم دغه بندیزونه ورزیات کړل، د یوې ښځینه خبریالې او د تلویزیون د ویان د په توګه باندې تاسو د عامو خلکو دغه کمنټونه او دغه ته اشاره وکړله، په افغانستان کې دغه فرهنګي ستونزې کلتوري ستونزې به ورته ووایو د خلکو لخوا څومره ډېرې دي د ښځینه وو په وړاندې چې هغوی په رسنیو کې کار کوي؟
بیخي زیات، تر هغه حده زیاته چې حتی یو ښځینه خبریاله چې په رسنیو کې کار کوي هغې ته بالکل په یوه بله سترګه ګوري، هیڅ داسې نه ورته ګوري چې دا به هم خپله کورنۍ لري، خپل ورونه لري، خپل مور او پلار به لري، دوی به هم دغه کورنۍ چاپېریال کې رالوی شوي اوسي. دوی فکر کوي چې ګواکې دغه کوم کس چې رسنیو ته راوتلی دا یا رسنیو کې کار کوي، دوی په هیڅ یو قانون یا هیڅ د ځان لپاره یو محدودیت هیڅ شی نه لري. خو خلک دی په خلک په کمنټونه ورکوي، کله به مثبت شي کله به منفي شي، خو ښه دا ده چې موږ یو څوک چې غواړي یو ډګر ته راوسي یو پرمختګ کوي هغوی ته مثبت کمنټونه ورکړل شي، تر څو د هغوی کوم تلاشونه کوم ستونزې چې هغوی ګاللې دي یا ګالي یې هغه په سین لاهو نه شي، په سفر کې ضرب نه شي. په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې دغه وضعیت وو، خو اوس د طالبان در اتک سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی، ځکه له یو خوا حکومت په دغه خبریالانو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، له بلې خوا د خلکو منفي کمنټونه دي چې راوځي، بیا د خبرونو چې په هغه په سوشل میډیا باندې خبريږي د هغې کټ کول دي، د هغې خبرونې دي یوې سنې را اخیستل دي او هغه بیا په سوشل میډیا کې هغه وایرال کول دي، هغې ته راځي خبرې کوي چې هو فلانه نا کس وګوره، یا دغومره وخت کې دا خبریاله پاتې شوې ده، دغومره په خوا دغه سیب او په دغه شرایطو کې ده، یا حداقل که دی هیچ پام هم نه وي ورته دغه موضوع را لویږي، دومره را لویږي چې هغه بالاخره بیا هم دې ته پاتې شي چې حکومت بیا په همغه موضوع باندې یو بندیز ولګوي. لکه په هغه باندې په یوټیوبرانو باندې هم ورته بندیزونه شته دي، ښځینه یوټیوبرانې چې په چینل په یوټیوب چینل کې کار کوي هغوی هم هغه محدودیتونه چې انځوریز رسنۍ تلویزیونونه لري هغه محدودیتونه پر هغوی باندې هم وزدي چې د خبرونو په جوړولو کې باید هغې ته پام وکړي.
ډیره مننه لیمه هوتک. تاسو راته زغړم تاسو نه یو بل موضوع پوښتم، ورسره لاغی چې په افغانستان کې طالبان بیا واکمن شول او رسنۍ تر فشار لاندې راغلي، یو شې ډیر زیاتواله پکې راغې د رسنوی د ملاتړ سازمانونه بیلابل کورنی او نړیوال سازمانونه افغانانو جوړ کړل چې د رسنوی ملاتړ کوي له خبريالانو ملاتړ کوي په دغه دوه درې کلونو کې تاسو دغه سازمانونه چې ظاهرا له نړیوالو ادارو نه ورسره ملاتړ کیږي څو په افغانستان کې د نننه د خبريالانو په ځانګړي توګه د خزینه خبريالانو ملاتړ وکړه د دوی کار ته په کوم سترګه ګوري څومره توانېدلې دي چې په افغانستان کې د نننه یا د افغانستان نه بهر د هغه خبريالانو په ځانګړي توګه د خزینه خبريالانو ملاتړ او ننګ وکړي چې واقعا له ستونزو سره مخ دي هغه یا که په د نننه د محدودیتونو سره مخ دي یا د کار د لاسه ورکولو په برخه کې مخ دي یا د هواد نه دی وتلو په برخه کې مخ دي
بله ان صاحب یو خبره پدا کوڅه دا ستره ګلا ورته یک ستر نه ترته چې افغان خبري اعلان پر بهرنۍ سازمانونو باندې وکوي اول خدا د چې هیڅ کوم بهرنۍ سازمان تر اوسه پورې د افغانستان د ښځینا خبري اعلان په خاص کار په خبري اعلان هیڅ ملاتړ ونه کړ په دې برخه کې په افغانستان کې هر ډول ستونزې راغله بیا بل خصوص په دې نظام کې پر ښځینا باندې هغه ښځینا نجونې چې دوی هیڅ کله هم د نظام بدلونې نه و تجربه کړی دوی په دې تجربې نه درلودې البته صحیح ده چې په افغانستان کې جنګ و جګړه وه خو ولې ښځو آزادي درلودله مکتبونه خلاص ول ښوونځیو ته تللې نجونې مکتبونو ته پانتونونو ته وظیفو ته خو په دې برخه کې بهرنۍ هیڅ کوم ملاتړ تر اوسه پورې د ښځینه خبريالانو ونه کړ کله چې په افغانستان کې پر ښځینو باندې بندیز ولګېد دوی هیڅ کوم بغیر له دې نه چې وی غنده لغندلو نه پاته دوی نور هیڅ شی هم تر اوسه پورې عمل نه دی کړی ماسک وځه ښځینه له دفترونو نه کمې کړلې البته اوس تنه د ټلویزیونونو پر سکرین باندې ښځینه ستا نور پشت صحنه په هیڅ ټلویزیون کې تر اوسه ما ښځینه کارکونکو په اکثره تیروچینو کې مانه دی لیدلې کلی دلکی کې هم ډېرې کمې ګوتې په شمار باندې تر سترګو کېږي تر اوسه ما یو خبر واورې چې دوی یو شمېر هغه خبري اعلان یې هم کسان چې له افغانستان تللي دي بهرنیانو هغوی ته د زړورتیا ایوارډ ورکړی دی دوی ستایلې دي دونه کس په افغانستان کې پیدا نه سه ممکن دا په تاریخ کې هم ولیکل سي چې په افغانستان کې په سفرینو شرایطو کې کار کومو ښځینه خبري اعلان وکړ یا هم مستحق دي کومو جایزو کوم کسان ول ولې هیڅ کله هم دوی هغه کسان مستحق ونه ګڼل وې نه ګڼل چې دوی باید ورته یو ایوارډ ورکړي یو ستاینه وکړي هم د هغو کسانو ملاتړ وکړي چې حداقل چې په افغانستان کې اوس هم دوی کار کوي تاسو له خپل هم خبر یې چې دی به ښځینه خبریاله تصویر ان په ډیر نړۍ کې په ټول نړۍ کې مشهور سو کوم چې د ماسک له وسه کې وروسته د ټلونیوس د وایان د تصویر ډیر په رسنیو کې مشهور سو ولې یوالته یو داسې خبریاله ته ورکړی و چې هغه په امریکا کې ده ناسته ده هر څه سهولت هغې ته اجازه کوم بندیز نسته پې دوی کولی سي چې په ازادانه ډول باندې خپل کار ته دوام ورکړي دغسې کسان یې سپورټ کړل نو که چېرې بهرنیان هم په رښتیا د ښځینه خبریالانو دوی ملاتړ کوي یا هم دلته د بیان د ازادۍ لپاره دوی کار کوي وي په افغانستان کې دوی هیڅ کله هم له افغان خبریالانو سره تر اوسه پورې دوی یوه داسې ناسته نه خبری منی په دې برخه کې دوی په واقعیت غواړي چې دغه برخه کې کار وکړي دوی پاتې ده دغه شته ستونزو ته دلته د پای ټکی کې دي یو دفتر نه ته ونیږي چې طالب سره ستونزه حل کړي تقریبا دا دوه کاله کې چې موږ دفتر ورسره خبرې کوي فقط دومره چې دفتر باید خلاص په اسلامي اجاب مراد کوي انچو نه دفتر چې کار ته دوام ورکوي ولې طالب ورسره نه مني
مننه وخت را کم شو را پسې اتل سپ کتر سره لاند را ته دا وایي چې ایا دغه بندیزونه به وتوانیږي چې هغه چې طالبان غواړي چې خلکو ته معلومات ونه رسیږي یا موسیقي ونه رسیږي یا مثلا د هر دلیل لمخه چې دوی غواړي د دې مخاوني سي د سوشل میډیا په وخت کې ځکه خلک لاري لاري کولای شي هغه چې غواړي هغه تر لاسه کی لاند راته وای
ان سب د طالب چې ضرورت غوښتل او کوم پالیسی مخته وړل هغه خو وکړل تاسو د یوټیوبرانو به زلنه دونه وکم غو یوټیوبران چې دوی را منځ ته کړی دي او دوی تلاوی کی او دوی په ګټه دی او ته اجازه ورکول کیږي هغه کناری نه دی خزینه او لبه د مرغه غسوک چې واکن رښتینی ژورنالیزم ته کار کوي سپیشلی جو مسلک ژورنالیزم ته کار کوي دا غوی پر مخه دروازې بند کړي او زه فکر کوم بیا هم دا خبره کوم د تیر په چیر شي دوی هیڅ ډول دغه نه لري دا چې یعنی دا محدودیتونه هم دشي دوامدار دي فکر کوم چې راتلونکي لپاره هیڅ ډول پالیسی بیا هم نه لري او که دغه حالت همدغسې دوام وکړي داسې فکر وکړي چې هم به دغه ملت د معلوماتو په خلا کې واقعي او لکه څنګه چې دوی اوس افغان خبریالان معلوماتو ته لاسرسی نه لري او محدودیتونه پرې وضع کړي زه زما په نظر باندې دا د رسنیو د راتلونکي لپاره دا یو بد البته یو بد پیغام دی او د بیا لپاره به هیڅوک زړه نه کوي چې په دې ډګر کې بیسي کار وکړي.
ډېره مننه کوم. سلامت اوسئ. له درې واړو قدرمنو میلمنو خاطره نورینا چې د لمر تلویزیون پخوانی ویان د افغان خبریاله ده، لیمه هوتک نه چې دا خبریاله ده، او همدارنګه لیکوال او خبریال ښاغلی اتل نه کورم آباد. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چلو.
ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شام ملنگی کڈی بار دبی ہوا دو شام ملنگی شام ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شام ملنگی